یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشې د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام یم او د یو ساعت خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. و بوره چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ شوګم پړاو خبرې لا هم روانې دي. په دې اړه به اپډیټ معلومات درکو. بل په لو په لخرګه کې لاریون کوونکو د سولې او وربند غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم ریپورت لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه او روچې صالح محمد صالح برابر کړي.
په پکتیکا کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس د نامعلومو وسلولو په حمله کې وژل شوی. په هلمند کې په لسګونو کسانو په یوه لاریون کې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د اوربند غوښتنه وکړه. امریکا د فلسطیني افراطي وسلولو لخوا پر اسرائیل راکټي حمله وغندلې. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس غلام الرحمن همدرد وژلی دی. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ ویان شاه محمد آریان نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غلام رحمان همدرد د یوسف خیلو په ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د پیښې په اړه زموږ د جنایي جرمونو ضد عامل د کشف امیر سیمې ته تللی دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو څلور مشکوک کسان نیولي. د پکتیا مطبوعاتي دفتر نن ویل چې د قری بلال ګروپ دغه مشکوک غړي پرون د تندر په نوم په تصفوي عملیاتو کې د ګردیز په څېړې سیمه کې نیول سوي. د پکتیا چارواکي وایي چې له نیول سوو کسانو سره یې د وسلو او نقلیه وسایلو تر څنګ د ښځو کالي هم موندلې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د سرپل ولایت د سوزما قلعه ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان او د امنیت قمندانۍ ادارې مرستیال له تښتولو وروسته وژلي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی وایي چې وسلوالو طالبانو پرون په سوزما قلعه ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو قمندان او د دې ولسوالۍ د پولیسو ادارې مرستیال له ځان سره بوتلل. د سرپل د والي ویان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دواړو مړي تیر ماښام خپلو کورنیو ته وسپارل. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند ولایت کې په لسګونو کسانو په یوه لاریون کې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د اوربند غوښتنه وکړه. دوی چې په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول سوي وو، په هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ هم وکړ. مدني فعال نظر محمد رودی وویل
د روژې د مبارکې میاشتې په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړو چې اوربند وکړي تر څو د دغه اوربند لارې د سولې ښه فرصت برابر سي. دا چې اوس کومې د سولې هڅې روانې دي، موږ د دې سولې د هڅو ملاتړ کوو او رښتینې سوله غواړو، د سولې د هڅې دوام غواړو.
جمهوری ریاست پرون یو بار بیا د اوربند او سولې په اړه خپل خبره تکرار کړله. هغه دا چې اوربند ته تیار دی په دې شرط چې دواړخیز وي. بلخوا د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرې روانې دي. دواړو لوریو په دغو خبرو کې چې له چهارشنبې راهیسې جریان لري د ځینو پرمختګونو راپور ورکړی دی. وسلوالو طالبانو د اوربند په تړاو د حکومت تازه غوښتنه نه ده منلې. د امریکا متحده ایالاتونو د فلسطینی افراطي وسلوالو لخوا پر اسرائیل راکټي حمله وغندلې. واشنگتن په عین حال کې د اسرائیل د ځنی دفاع د حق ملاتړ څرګند کړ. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. البته پرون افراطي وسلوالو په اسرائیل باندې شاوخوا 250 راکټونه وتوغول چې په ځواب کې اسرائیل د غزې پر څباندې یو سلو شلو اهدافو بمباري وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان ووژل شول. پوجل سو کې یو اومیندوار شزه او د هغې یو کوچنی لور هم شامل ده. د اسرائیل پولیس او رسنۍ وایي چې تیر شپه له غزې تړانګې پر اسرائیل د یو توغندي په چاودنه کې یو اسرائیلی وژل شوی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنیو د دینی عالمانو په قول راپور ورکړی چې سبا دوشنبه د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د سعودي عربستان العربیه تلویزیون پرون د مذهبي مشرانو په قول ویل چې د شنبې په ورځ سپوږمۍ ونه لیدل سوه، نو د می 15 بچې د یکشنبې ورځ ده، د شوبان میاشتې وروستۍ ورځ وي. دې ته ورته اعلان د سعودي عربستان ګاونډیو هیوادونو کویت او عراق هم کړی دی. افغانستان هم له سعودي عربستان سره پر یوه وخت روژه پیلوي. او شمالي کوریا وایي چې دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د ګڼو هدایت سویو تاکتیکي وسلو د ازموینو ننداره وکړه. شمالي کوریا دغه توغندي یو ورځ وروسته له دې وتوغول چې جنوبي کوریا، جاپان او د امریکا متحده ایالاتونو ویل چې پینګ یانګ یو شمېر لنډواټنه توغندي د جاپان د سمندرګي خواته ویشتلې دي. د کوریا مرکزي خبري اژانس ویل چې کیم جونګ اون د توغندیو د ویشتلو امر ورکړ او د دې لپاره یې د جنګي وړتیا د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې د یرغلګرو او ګواښونو په وړاندې د شمالي کوریا د سیاسي حاکمیت او پر ځان د اقتصادي بسیاینې دفاع وکړي. د شمالي کوریا لخوا په دې اړه وړاندې شوي معلومات څرګند شوي نه دي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. صالح محمد صالح او چې دا خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور ټول خبری مطالب زموږ پر ویب سایټ ولولئ او وګورئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ شپږم پړاو خبري روانې دي. په د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته نن ویلي دي چې خبري روانې دي خو د پرمختګ په اړه تر دې دمه څه نشي ویلي. بلخوا په لخکرګاه کې لاریون کوونکو د سولې او اوربند غوښتنه کړې. دوی د حکومت او طالبانو نه غوښتنه کړې چې په روژه کې اوربند وکړي او مخامخ خبرو ته موقع برابر کړي.
د روژې د مبارکې میاشتې په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړو چې اوربند وکړي او د سولې ترڅو د دغه اوربند لارې د سولې ښه فرصت برابر شي.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي اوربند ته حاضر دی، هر وخت حاضر دی، خو په دې شرط چې دوه اړخیزوي. د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. اقتصادي خبرونه هم مه هېروئ. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. یو واربیا هر کله درنو دوستانو زمونږه غلا ازادي رادیو ناورې لکه څنګه بچ ماخ کې واوریدل. د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنز شپږم پړاو خبرې لا هم روان دي. د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین څو شی بیوړاندې د ازادي رادیو خبريال رحمت افغان سره په خبرو کې ویلي دي چې د خبري جریان لري خو د ځانګړي پرمختګ پاړې څه نشي ویلې. هم د اوس سره په سټډیو کې رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړی. افغان مهرباني نور کوم چې
من اکرام سپتاست او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تا چې دا ونه وکړه شی بوډان د مخ په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین سره د قطر د خبرو پاړه باندې خبرې وکړلې. سهیل شاهین که څه هم ویل چې غونډه روانه د مذاکره د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ روانه دي خو دوی ویل چې د پرمختګ پاړه څه نسی ویلای. دغه شپږم پړاو خبرې دي چې د خلیلزاده د ټویټ په بنا باندې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل، د اوربند مسله او همدارنګه د افغانستان له افغان خاورې بل چا په ضد ګټه نه اخیستل مسایل پکې شامل دي. نو طالبانو ته نږدې سرچینو په کابل کې چې د پخوانی طالب چارواکی د صدا اکبر هغه هم ازادي راډیو ته وویل چې خبرې روانې دي او پرمختګونه هم سوي دي. خو د پرمختګ دا چې په کومه برخه کې مخ پرمختګونه سوي دي، څنګه پرمختګونه سوي دي، په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل.
نو لکه څنګه چې تاسو د خلیلزاد ټویټ ته اشاره وکړه چې سلور مسایل یاد کړي چې دا د پښپګم پړاو کې په بحثونه کېږي. اوسلو طالبانو بار بار رد کړي چې دوی په سلور موضوعاتو باندې خبرې کوي، بلکې دوه موضوعات دوی یاد کړي: افغانستان د بهرنیو ځواکونو د مهالویش او همدارس د سیو ضمانت ورکول چې د افغان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد باندې نه استعمالیږي. خو وروستي راپورونه غیر تایید شوي راپورونه دا دي چې په شپږو مسایلو باندې خبرې کوي. په دې اړه معلومات څه دي؟
بلې، نه تایید شوي راپورونه وایي چې طالبان او همدارنګه امریکایي پلاوی په شپږو مواردو کې هوکړې ته رسېدلي دي. خو دا چې کوم موارد په دې اړه باندې بشپړ جزئیات نه دی ورکړل شوی. د طالبان سهیل تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن دغه او خبرې دوره چې دوام وکړي او بیا وروسته روزي کې ودرول سي. خدا چې خبرې کومه پایله تر رسیدي نه رسیدي د پدېړه به وروسته معلومات ورکړو. خدا سي معلومی کې چې خبرې ډېر حساس او جدي پړاو ته داخله سوي دي، ځکه چې موږ سه شبه په شبه تماس کیو او د خلزات ټوټونه ګورو، نو په خبرو کې ځینې وخت پرمختګ هلي څرګندېږي او ځینې وخت هم داسې ویل کېږي چې پرمختګ نه سوي. خو داسې معلومی کې چې خبرې ډېرې جدي او حساس پړاو ته داخله سوي.
د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بلاخره دا تایید کړی چې په څلورو مواردو باندې دا ځل خبرې کیږي.
نه داسې نه دي تایید کړی، خو طالبان ویلي وو چې په دوو مواردو باندې دوی له امریکایي پلاوي سره خبرې کوي، هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د زماني جدول په سر هوکړه ته رسېدل، بل هم له افغانستان دا ضمانت ورکول چې کله بهرنیو ځواکونو له افغانستان ووځي نو دا خبره به د بل چا په ضد نه کارول کیږي. دا د طالبانو هغه څرګندونې دي. خو خلزاد بیا ویلي دي چې نه، په څلورو برخو کې دا چې وروسته څه پېښېږي او کومې هوکړې ته رسېږي په دې اړه به د ازادي راډیو اورېدونکو ته معلومات ورکړو. خو داسې ویل کېږي چې تایید شوي نه تایید شوي راپورونه وایي کې ویل کېږي چې ممکن دا خبرې اووم پړاو ته ولاړې شي، ځکه خبرې ډېرې جدي او حساس پړاو.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اورېدل چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ شپږم پړاو خبرې لا هم روانې دي، که څه هم د ښکاره پرمختګونو په اړه څه نه دي ویل شوي. خو د خلیلزاد د ټویټ په اساس باندې چې دا ځل په څلورو مواردو باندې خبرې کیږي، په هغه کې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو زماني مهالویش باندې بحث کیږي، همداشان د بین الافغاني خبرو اترو باندې، او د دې تر څنګ اوربند بل هغه مسله ده چې د خلیلزاد په وینا په دې پړاو خبرو کې به په بحث وشي، او د بین الافغاني د افغان خاوره د نورو هیوادونو په ضد نه استعمالول دي. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه مو تر یوې بجې دوام لري. ورزول لخکرګا ته په لخکرګا کې یو شمیر لاریون کوونکو د څولې اوربان غوښتنه کړې. دوی د حکومت او طالبانو نه غوښتي چې پروژې کې اوربان وکړي او مخامخ خبرو ته موقع برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې په اړه د نړۍ او سیمې په سطحه هلې ځلې په خورا شدت دوام لري. د لخکرګا لاریون ته زموږ همکار الیاس دای ورغلی او په اړه نور حال راکوي.
د لرن کوون کشمیر کم دی خودی پروژه کې د اوربند او د بین الافغانی خبرو د پیل غوښتنه کوي. د لشکرګا په زړه کې د مدني ټولونو د امژغي د مرکز په سیمه کې راټول سوي کسان د شهر اوسیدونکو او مدني فعالین وای د ټولو خبرو ملاتړ کوي چې د افغانستان د سولې په اړه روان دي. د ندالي اوسیدونکو حاجی خیر محمد او مدني فعال نظر محمد رودیول له جګړو ستړي دي. کورونا او دریانې په جګړو کې لمنځه تللې دي. دوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې د حکومت د سولې غږ ته لبیک کوي.
اغه ومامن جنگ ډیر څه دي چې باندې او ډیر هله د ټول مشرانو سره چې پرلیاز د خدای پرلیاز د قران دغه مظلوم بیچاره ولست د نور نه زوريږي او نه دغه ویني به یې نه مداویني خوشی دي.
د روژه د مبارکی میاشت په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړي چې اوربند وکړي او د سولې ترڅو دغه اوربند لاري د سولې شپږ سات برابر سي. دا چې اوس کومې د سولې هڅې روانې دي، موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو او رښتیا
افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د ارزولو په برخه کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. د طالبانو سره د سولې د یو میکانیزم او چوکاټ رامنځته کولو لپاره همدا تیر اپریل میاشت په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو څخه نږدې 3500 کسان د سولې مشورتي لوی جرګې ته وربلل سوي ول. خو طالبانو د هغې جرګې مسوده رد کړه او پر جګړې ټینګار وکړ. د لشکرګا په لاریون کې راټول سوي کسان وایي روژه د خدای میاشته او د سولې اوربند لپاره تر دې بل ښه فرصت نه لیدل کېږي.
قرآن شریف درته شپه کوي چې د خدای په لحاظ سوله وکړي او اوربند په دې روژې مبارک کې وکړي چې ټول خلک یې وسا آرام ژوند وکړي.
دواړو غاړو نه غوښتنه کوو د دولت ته د طالبانو ورونو نه چې سوله وکړه. دا روژه دا اختر شپې دا خلک په خوښۍ تیر کړه.
زموږ وطن په اور کې سوی دی، نور نه غواړو چې په دغه اور کې وسوځي شي. دا پر روژه را روانه ده. د هر چا بچی او د هر چا ورېندار خور وراره ټول په دې غم کې په دې اور کې سوځي.
د سولې لپاره وتلی سوله غواړو، اوربند غواړو، بالا ورو روژه نه غواړو. د خدای پر لحاظ سوله وکړي، که ځان ته مسلمانان هر طرف وایي سوله دې وکړي.
د په داسې حال کې ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږم ځل لپاره د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې روانې کړې دي. د دې ځل روان خبرو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د نورو کتنو په نسبت دا ځل د سولې او موافقې پر سر د امریکایي پلاوي سره نږدې سوي دي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لاریون کوونکو یو پریکړلیک هم وړاندې کړ.
په جنگ کې ښکېلې دواړې غاړې باید اوربان وکړي. دوهم، دواړه طرفونه باید د بندیانو د آزادولو لړۍ جاري وساتي. دریم، ملکي مرګجولو باید ودرول شي. څلورم، په هیواد کې میشت ټول ولسونه باید د سولې په ملاتړ راپورته شي. پنځم، د اداري فساد چې د سولې پر وړاندې یو غټ خنډ دی، حکومت یې باید په لمزه وړلو کې جدي اقدامات ترسره کړي. د شخصي امتیازات لپاره نور باید عام ولس قرباني نه شي.
په هر حال د افغان سولې په اړه هلې ځلې او خبرې په داسې حال کې په خوراشدات روانې دي چې تر اوسه یې مثبت اړخ نه تر سترګو کېږي. خو داسې ښکاري چې سولې ته د رسیدلو لپاره کافي خو نامعلوم مزل لا هم په وړاندې پروت دی.
ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو وام اوریدل چې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د حکومت او طالبانو نه غوښتنه کړې چې په روژې میاشت کې اوربند وکړي او مخامخ خبرو ته موقع برابر کړي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي اوربند ته هر وخت حاضر دی خو په دې شرط چې دوه اړخیز وي. له دې نه وړاندې چې دا رپورټ نشر کړو ورزو اقتصادي خبرونه اورو چې ناجی صافی برابر کړي.
حیرتان د سیمې په لوی بندر بدلیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د کرنې ودې او تولیداتو د پروسس برخې ته هم اساسي پاملرنه کیږي او حیرتان بندر به د سیمې په لوی بندر بدل شي. محمد اشرف غنی د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د بلخ، بغلان او کندوز ولایتونو له استادیو سره د کتنې پر مهال ویل چې د اوبو مدیریت مهم او ملي لومړیتوب دی او د وړو بندونو د جوړولو ترڅنګ به د آمو سیند د سرندو د تحکیمولو شاهدان هم ووسو. ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې بلخ، بغلان او کندوز سوداګریزو لارو امنیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد له هټیوالو غوښتي چې د روژې په مبارک میاشت کې نرخونه ثابت وساتي. د دغه بورد رئیس رحمدین حاجی اغانن ازادي رادیو ته په دې اړه ویل:
متشبسینو عالی بورد د ټولو تجارانو او سرمایه گذارانو او د ټولو څخه دا هیله لري چې روژې مبارک میاشت روان دی. امیدوار یو چې د جنس په نخرو کې کم تغییر رانه ولي تر هغه ارزان کې اضافه تاری نه.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره ډیری پلورونکي د توکو بیې لوړوي. عام خلک هم له دې عمله انتقادونه لري. او همداراز په شهزاده سرای کې ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ سلویخت پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپته پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 سلویخت پوله، او زر پاکستانی کلداري 1502 سلویخت افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
موږ غواړو ازادي راډیو نو درنو دوستانو سم د سیمې او نړۍ یو مسله. اروپای ټولنې په ټوله کې او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له ایران د تیل واردولو په برخه کې ځینو هیوادونو ته د استثنا نه ورکولو په اړه د امریکا پر پریکړې اندېښنه ښودلې. دوی په یو ګډه اعلامیه کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې اړوند یو شمېر نورو برخو کې هم د امریکا له پریکړې سره مخالفت څرګند کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د اوسره سره احمد تکل په مستقیمه لیکه دی. تکل صاحب د پراګ په سټډیو کې دی. په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي تکل صاحب. ستړي مشي د اروپای ټولنې د غړو او د ایران د اټومي موافقې د اروپایي لاسلیکونکو هیوادونو د اعلامیې جزئیات اصلا اتصدي.
سلام اکرام صاحب، تاسو او اوریدونکو ته. اروپای ټولنې په ټوله کې او د دې ټولنې دریو هیوادونو برتانیا، فرانسې او جرمني له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د شپږو چې دوی دا درې هیوادونه د اټومي موافقې د شپږو لاسلیکونکو هیوادونو له ډلې دي، پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د امریکا هغې پریکړې اندېښمن کړي دي چې نه غواړي د اټومي موافقې پر اساس دوه موارد چې استثنا شوي و تمدید کړي. دا دوه موارد د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخه کې و. دوی په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د اټومي پروګرام اړوند بندیزونو لرې کول د ایران د اټومي موافقې یوه مهمه برخه وه. دوی زیاتوي چې د امریکا پریکړه نه یوازې له ایران سره پر سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو بلکې د ایران د عامو خلکو پر ژوند هم ناوړه اغیز کوي. مکرام صاحب، امریکا د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال له برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره په ګډه له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه چې د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې تهران ته د ځینو پخوانیو بندیزونو لری کېدل یا لری کول هم ومنل. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او لری شوي بندیزونه یې بیا نافذ کړل، خو په ځینو برخو کې البته استثناء ومنه. اروپایي هیوادونو په خپله اعلامیه کې د امریکا د هغې پریکړې په اړه هم خفګان ښودلی چې د تیلو یو شمیر واردونکو هیوادونو ته ل ایرانه د تیلو د واردولو په برخه کې استثناء تمدید نه کړه. دا د دوی د ګډې اعلامې جزئیات کرام صاحب.
پر ایران د لګول شویو بندیزونو په مسله کې د ایران دریس اقتصاد او د مخالفت اصلي ټکی کوم دی؟
متحده ایالاتو ورم ورځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په دوو برخو کې د ورکړل شوې استثناء مهلت نور نه تمدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل متحد ایالات به پر هر هغه هیواد بندیزونه ولګوي چې د طبیعي یورانیمو پر ځای د غنی شویو یورانیمو معامله له ایران سره وکړي او یا د اټومي پروګرام لپاره یې د اړتیا وړ درنو اوبو په زیرمه کولو کې مرسته وکړي. واشنگتن د ایران د ملکی اټومي پروګرام په برخه کې د استثناء د پینزو نورو مواردو مهلت د نوي ورځو لپاره تمدید کړ چې لمخې د بو شهر په اټومي تاسیساتو، د فوردو د یورانیمو د غنی کولو په مرکز او د عراق په اټومي تاسیساتو او همدارس د تهران په تحقیقاتي ریاکټر کې کار دوام کوي. خو امریکا خبرداری ورکړی چې پر هر هغه هیواد به بندیزونه ولګوي چې د بو شهر په تاسیساتو کې له اوسني یوه فعال ریاکټر پرته په نورو فعالیتونو کې له ایران سره مرسته وکړي. د ترامپ استدلال دا دی چې ایران د 2015 کال د تړون لمخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، ځکه په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د بالستیک توغندیو ازموینو ته هم دوام ورکوي. اکرام صاحب، د یادونې وړ ده چې تهران او د تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د ولسمشر ترامپ له دې پریکړې سره مخالفت څرګند کړی دی.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. کور موادان درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې اروپایي ټولنې په ټوله کې او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو لیرانه د تیلو واردولو په برخه کې ځینو هیوادونو ته د استثناء نه ورکولو په اړه د امریکا پر پریکړې اندېښنه ښودلې ده. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي اوربان ته هر وخت حاضر دي په دې شرط چې دوه اړخیز وي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال عارف سمیم دا خبر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هغه ټویټ په اړه کړی چې لیکلی دی د ټولو اړخونو لخوا پر ځمکه د وسلو کې خودل د سولې د بهیر پایله ده. په دې اړه تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي که د خلیلزاد په ټویټ کې د لیکلي مطلب هدف د جګړې پای ته رسول وي، افغان حکومت اوربند ته چمتو دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال عارف سمیم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلیلزاد د دې څرګندونو په اړه چې د ټول اړخونو لخوا د وسلې پر ځمکه کې خودل شي وویل. د وویل که په ځمکه د وسلو د کېښودو منظور اوربند وي، حکومت ورته آماده دی په دې صورت کې چې دوه اړخیز وي. ښاغلی سمیم وویل افغان ځواکونو وسلې د هېواد د دفاع او ساتنې لپاره پورته کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مشورتي لوی جرګې په وروستۍ ورځ ویلي و چې دوه اړخیز اوربند او په افغانستان کې طالبانو ته دفتر جوړولو ته چمتو دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د ټولو اړخونو لخوا پر ځمکه د وسلو کې خودل د سولې د هر بهیر پایله ده. د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ټولو اړخونو پریکړه دې نتیجې ته د رسیدو لپاره یو اړین ګام او اخلاقي مسؤلانه انتخاب دی او موږ ورته چمتو یو. ظاهرا د ښاغلي خلیلزاد دا ټویټ د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد د هغه ټویټ په ځواب کې دی چې د نوموړي د یو ورته ټویټ په ځواب کې لیکلي و چې خلیلزاد دې زموږ نه د وسلو یې ښودلو تمه نه کوي. طالبانو د ښاغلي خلیلزاد د دغه تازه ټویټ په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین آزادي راډیو ته وویل په دې پړاو خبرو کې دواړه لوري له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هدف د یو زماني جدول د جوړولو هوکړې ته نږدې شوي دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان د ښاغلي خلیلزاد له دې خبرو نه یو بل شانس اخلي. د چارو پوه باری عارض وایي،
یعنی به زمین گذاشتن الله از نگاه فهمی سخن به معنای تسلیمی.
یه وای کم خبری چه خلیل زاد مطرح کردی ده فرم لپلا و خی ندی زکا ده یوی لوری ده تسلیمی دو معنا ور کردی، خود محتوی لپلا و ده مذاکرات و ده پرمخ بیول لپاره ده فشار یو وسیله گنل که ده شی. خاغلی عارض ټینګار کوي چې دا خبرې په ټوله کې د مذاکراتو پروسې ته زیان نه رسوي او د اندېښنې وړ هم نه دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب @ rfeerl @ORG.
موږ آزادی رادیو نو اوریدونکو دوستانو روان خبرونه مو هم داوس پر ویب سایت هم تعقیبولی شي پته مو د آزادی رادیو .org. کابل چاپ نننۍ ورسپونو د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړو د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو او نورو بیلابیلو مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي.
کابل چاپ نننۍ ورسپونو د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړو د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو او نورو بیلابیلو مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورسپانه په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې، آیا مشورتي جرګې ستونزه حل کړه او کزیاته؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي، حکومت د سولې له مشورتي جرګې څخه په استفادې دا سیسرې کرښې رسم کړې چې په تمامه معنا د سولې پر ضد دي. د سرمقاله لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي، د جرګې پریکړه لیکه څه هم د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای، بلکې د لیکوال په اند دغه بهیر له ستونزو سره هم مخ کولای سي. بلخوا هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، د سولې د مشورتي جرګې پریکړه وښوده چې ټول ملت په یو غږ سوله غواړي. د سرمقاله لیکوال د چا له نوم اخیستو پرته وایي، اوس خلکو ته ثابته سوه چې څوک ملي شخصیتونه او سوله غواړي او څوک د سولې پر وړاندې خنډ دي. وسا خپلواکي ورځپاڼې د دیني عالمانو په قول لیکلي، د مشورتي لوی جرګې درېمه ماده د داعش جګړې ته زمینه برابروي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې، که مشورتي لوی جرګه په رښتینې معنا هیواد شموله د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون او فعال حضور دایره سوې وای، د لیکوال پن دا به د ملي اجماع تمثیل وای او ارزښت به درلود. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، د مشورتي جرګې په پریکړه لیک کې هغه څه راغلي چې په تیرو کلونو او میاشتو کې افغان سیاستوالو او عامو خلکو غوښتل او پرې ټینګار یې کړی. هشت صبح خپلواکي ورځپاڼې لیکلي، د اساسي قانون له مخې ولسمشر نسي کولای چې طالب زندانیان آزاد کړي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، د طالبانو جګړې سیاست وښودله چې دوی له سولې وروسته په سیاسي فضا کې له ورکېدو ویره لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، حتی دوی له دې هم ډارېږي چې د انتخاباتو له لارې یې نشي ګټلی او خپله بقا په جګړه کې ګوري. او په پای کې ماندګار خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د نړیوالې ټولنې له ملاتړه د انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو د ارګ او نړیوالې ټولنې کشمکش دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، په افغانستان کې له ولسواکۍ او انتخاباتو د نړیوالې ټولنې له ملاتړه انکار نسي کېدلی.
اوس هم د آیا پوهېدی یوه بله برخه عصمت څاروان وړاندې کوي.
سامسونګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړیږي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرو نومیږي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی، ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي، ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاډ او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېدای شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو خبری برخه همدلته پای ته رسیږي. اوس هم 12:13 شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغه وروسته نور بس ته اونیزه خبرونه لرو. له ازادي راډیو سره پات شي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وای نه معلومه وسلوالو د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس غلام رحمان همدرد تیر شپه وژلی دی. د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي. بلخو د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو څلور مشکوک کسان نیولې دي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې د قریب لال ګروپ دغه مشکوک غړي پرون د تندر په نامه د عملیاتو په لړ کې نیول سوي. وسلوالو طالبانو د سرپل ولایت د سوزمقله ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قمندان او د امنیت قمندانۍ ادارې مرستیال له تشتولو وروسته پرون وژلې دي. په هلمند کې په لسګونو کسانو نن په یو لاریون کې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د اوربند غوښتنه وکړه. لاریونوالو په هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د فلسطیني افراطي وسلوالو لخوا پر اسرائیل راکټي حملې وغندلې. افراطي وسلوالو پر اسرائیل شاوخوا 400 راکټونه وتوغول چې په ځواب کې اسرائیل د غزې پر څه باندې 200 اهدافو بمباري وکړه. د سعودي عربستان دولتي رسنیو د دینی چارواکو په قول راپور ورکړی چې سبا د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. او شمالي کوریا وایي چې دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د ګڼو هدایت سویو تاکتیکي وسلو د ازموینو ننداره وکړه. شمالي کوریا دا توغندي یو ورځ وروسته له دې وتوغول چې جنوبي کوریا، جاپان او امریکا وویل چې پینګ یانګ یو شمېر لنډ واټنه توغندي د جاپان د سمندرګي خوا ته وشتلې دي.
بس دی شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې نوې کال مو له خوشحالۍ سره پیل کړی وي او په دې هیله چې دا کال د افغانانو لپاره د تعلیم او تحصیل په برخه کې د ښو فرصتونو کال وي. په همدې هیله موزه مرسلین ارسلا د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خپرونې ته هرکلی کوم. د شنبې په ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي او تحصیلي کال پیل شو چې له دې سره به ګڼ شمیر زده کوونکي ښوونځیو ته ځي او د معارف وزارت د شمیرو له مخې په روان کال کې به له 1 میلیون څخه زیات جدید شموله نجونې او هلکان هم ښوونځي ته ځي. اما با وجود این همه هنوز نیز موانع و مشکلات جدی در برابر معارف افغانستان به ویژه دختران وجود دارد. به اساس ارقام ارائه شده توسط وزارت معارف در حال حاضر حدود 700 مکتب در سراسر افغانستان برای متعلمین مسدود است. از همین رو بیش از 3 میلیون متعلم از رفتن به مکتب محروم شدند که بیشترین آنان را نیز دختران تشکیل می‌دهد. در برنامه این هفته در رابطه با موضوع با وضعیت معارف در کشور صحبت می‌کنیم و مهمان برنامه این هفته ما نیز مریم پوپل مسئول انجمن اجتماعی سبا هستند و در این نیم ساعت روی همین مشکلات با آنان صحبت خواهیم داشت. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار زیاد ممنون از شما. سلام خدمت شما و تمام شنوندای رادیوی آزادی.
بسیار زیاد تشکر. میخوایم سوال نخست را با ارزیابی شما از وضعیت معارف در کشور آغاز کنم. چگونه ارزیابی میکنین وضعیت معارف را در کشور؟
من فکر میکنم که اگر در مورد وضعیت معارف به خاطر از نگاه سطح تعلیم و تربیت و میزان مشارکت شاگردا خصوصا شاگردای اوناس یا دخترا در مکاتب ما به این بپردازیم، در حد قناعت بخش که بتانه قناعت کلی مردم افغانستان فراهم بسازه نیست. هنوز با وجود آن همه زحمات و کارهایی که صورت گرفته و هنوز هم وزارت معارف یکی از وزارتهای پر مصرف و وزارتهای کلانی است که بیشترین بودیجه را از دولت برش اختصاص میده و کار صورت صورت میگیره، ولی متاسفانه نظر به بعض پرابلم ها و چالش هایی که مثل نبود امنیت و وضعیت اقتصادی و ضعیف مردم افغانستان و امثال مسائل میتونه عوامل باشه به خاطر کمبودی ها و نارسایی ها در وضعیت معرف یا سطح تعلیم و تربیه در مکاتب تمام افغانستان، چی شهر کابل، بعض ولایات و یا قرا و قصبات خو بیشتر است اگر برش بپردازیم.
بله، شما در مورد مشکلاتی که در بخش معرف وجود داره اشاره کردین، یک مانع است. چی فکر میکنین؟ چرا یک خو مشکل امنیت است که در بخش توسعه صورت نمیگیره، در بعض ولایات مشکلات وجود داره که مکاتب هم بیشتر هم ذکر کردن در مقدمه که بیش از 700 مکتب هنوزم برای متعلمین بسته است. علت کمکاری در بخش بلند بردن کیفیت چی است؟ یک مشکلات زیاد در بخش کیفیت هم داریم، بعضا شکایت صورت میگیره کیفیت در بخش نظام معرف افغانستان بهتر نیست و مو تقاضای زمان را ایجاب نمیکنه تا متقاضایی که بخش بازار کار داره و بخش تحصیلی داره در معرف امو ظرفیت ها با وجود نامده. 17 سال ما شما یک فرصت کافی را داشتیم تا ظرفیت ایجاد کنیم.
بله، همون قسم که خود شما اشاره کردین، متاسفانه هنوز ظرفیت کلی یا ظرفیتی که بتونه جوابگو باشه به تمام نیازمندی های تعلیم و تربیه در سطح مکاتب کشور هنوز ایجاد نشده. متاسفانه با وجود آن همه کار و زحمات یا پول های هنگفتی که در این قسمت سرازیر شده به وزارت معارف، کار بنیادی صورت نگرفته، معلمین هنوز هم ناراض هستند. معاش معلمین یکی از عوامل عمده ما فکر میکنم که از این که معاش کم داره معلمین ناراض هستن، نمیتونن با فکر بسیار خوب و براحتی و با آرامش خاطر در مکاتب به تدریس به خاطر شاگردا بپردازن. از طرف نبود امنیت خو یک چالش عمده است که فرارای تمام مردم افغانستان در تمام سکتورها، نه تنها معرف میتونیم به اشاره کنیم، مردم با او دست و پنجه نرم میکنه و هست یک از این نمیتونیم انکار کنیم. ولی من فکر میکنم که وزارت معارف فرصت های زیاده برش تا امروز به وجود آمده و در سر رایش بوده که خوبتر نتونسته استفاده بکنه از او. یک نظام بسیار قوی و جامع و مکمل از لحاظ تکنیکی و از هر لحاظ در بخاطر تعلیم و تربیه در مکاتب یا نظام تعلیمی را کم بسازه، تا ای که اصلا دیگه باید نیاز نباشه که شاگرد ما به کورس ها و پروگرام ها بیرون از مکتب مراجعه کنند. ولی متاسفانه ما میبینیم که در مکاتب از میاد یا وقتی که لازم است به خاطر هر مضمون، اگر ما یک مضمون را مثال بتیم که باید در جریان روز چقدر وقت یک استاد و شاگرد پروگرام درسی را پیش ببرند، نظر به زیقی شرایط، کمبود جای، کمبود معلم مسلکی و کارا، فقط ما فکر میکنم که سالانه پلان اینا تطبیق میکنن و کار بیشتر صورت نمیگیره، خصوصا در ولایات. ما فکر میکنم مرکز یا کابل باز هم خوب است، اکثرا رضایت بخش است، کار و فعالیت و خوبتر چون زیر نظر خود وزارت معارف است. ولی متاسفانه اگر از مرکز کابل ما به طرف ولایات بریم، میبینیم که در ولایات اصلا نه حاضری دقیق وجود داره، هم برای معلمین هم برای شاگردا. ولی در ختم سال اونمو مثل یک رواج واره سالانه فارغین می داشته باشن، بجای از این که به کوالیتی و کیفیت تعلیم و تربیت توجه خوبتر صورت بگیره، تا این که ما باید افراد تحصیل کرده یا با درک و درایت خوبتر و با دانش بالاتر از سالانه ما فارغ بتیم، فارغین داشته باشیم، تا این که تعداد یا کمیت بسیار ولی کیفیت ما در حد سواد متعلمین ما پایان‌تر باشه.
بله، شما در مورد کابل گفتین که وضعیت کابل متفاوته را بهتر از ولایت دیگه است، یعنی شما میخواین بگوین که امو تفتیش و ارزیابی و نظارت درست صورت نمیگیره در ولایت؟
بله، در کابل باز هم خوب است تفتیش و ارزیابی از طرف خود وزارت معارف و سکتورهای دیگه زیربط دولتی یا غیر دولتی ادارات خود مکاتب کنترل وجود داره، وقتاً فوقتاً صورت میگیره، تعلیم و تربیه یا مدروس به شکل نرمالتر و خوبترش برای شاگردها ارائه میشه و تقدیم میشه. ولی متاسفانه تا جایی که من خودم شاهد هستم و با اکثریت طبقه اوناست، انجمن ما کار کرده، در بخشای تعلیمی هم از اونا شنیده و ما پروگراما داشتیم که دیدیم که اصلا به نحو بهتر و خوبترش نظارت و ارزیابی از کار وزارت کار معارف در سطح تعلیم تربیه یا در مکاتب در ولایات صورت نمیگیره. میزان مشارکت شاگردان خصوصا دخترها بسیار پایین است در جریان، به خاطر دروس روزانه در صنوف درسی که عوامل زیاد بوده میتونه. یک عاملش همی است که بر شما همین پیشتر اشاره کردم، خود وزارت معارف کمکاری میکنه، کم توجهی میکنه در این قسمت، یا ریاست‌های وزارت معارف که در سطح ولایات هستن نمیکنن کار بهتر یا راپور خوب و مفید را بر وزارت ارائه نمیکنن، افراد کارا و مسلکی خوب را نمیگمارن تا ای که کار صورت بگیره، توجه صورت بگیره، به خاطر ساختن یک نصاب مکمل و تعلیمی و در عین زمان کنترل و ارزیابی وقتاً فوقتاً تا ای که به نحوه بهتر و احسنش به خاطر متعلمین و شاگردان در مکاتب باید تطبیق شود.
بسیار تشکر. اگر دوباره برگردیم به موضوع خود در مورد حضور دخترها در مکاتب، خب فعلا ما شما تعداد مکاتبی که مسدود هستن و یا تعداد متعلمین مکتب نمیره که 3 میلیون است، عد اکثر از این دخترها تشکیل میده، علت چی است؟ وزارت معرف میگن که اینا امکانات را فراهم ساخته در مناطقی که امنیت بوده و اونجا میتونن پسرها به مکتب برن، دخترها را نه فرصت زمین زیر مسایق ساخته به مکتب برن، اما میگن که خانواده ها همکار نیستن و بیشتر خانواده ها مانع رفتن دخترانشان به مکتب میشن. چرا این سنت ها نشکسته و چرا در این بخش آگاهی صورت نگرفته تا خانواده ها آماده شوند که دخترانشان به مکتب روان کنند؟
این هم یک امر مسلم است، نمیشه از این چشم پوشی کنیم. در جامعه سنتی مثل افغانستان با وجود این همه کارهایی که صورت گرفته به خاطر آگاهی عامه و روشن ساختن اذهان عامه، متاسفانه هنوز هم این چالش وجود داره که اکثر خانواده ها اجازه نمیتن، خصوصا دخترها را، یا بالاتر از صنف 5 و 6 اصلا اجازه نمیتن، و یا اگر اجازه میتن به شکل عمی که فقط به خاطر گرفتن یک شهادت نامه اونها هفته یک دفعه حاضری بتن و دیگه اصلا بر دروس و در صنفای خود حاضر نمی باشن تا ای که یک در ختم سال اینا بتانن که شهادت نامه صنف 12 را داشته باشن. و من فکر میکنم که این چالش و مشکل به خاطر رفع از یانوز هم باید وزارت معارف به خصوص در حد اول یا قدم اول وظیفه و مسئولیتش است که به هر نحوی که میتونه باید فامیل و خانواده ها را مردم قانع بسازه. و چی وقت قانع میشه مردم؟ در صورتی که نصاب تعلیمی جامع و کارا را با تطبیق خوب و به شکل یا به نحو احسنش در مکاتب اونو اگر جاری بسازن، معلم بسیار مسلکی و خوب در اختیار شاگردا قرار بتن، در مکاتب حاضر باشن، به این صورت ای خودش یک عامل میشه که خانواده ها اعتبار پیدا کنن به صداقت کار وزارت معارف در قبال تطبیق نصاب تعلیمی برای شاگردا، و اونا هم اجازه میتن دخترها را که برن به مکاتب حاضر شون و سهم بگیرن و بیشتر میزان مشارکت دخترها به این شکل بلند میره. در عین حال مردم خودش وظیفه داره، متنفذین و روحانیون و بزرگا از طریق منابر مساجد باید ایره بیشتر به گوش تمام مردم برسانن، خصوصا امی عقیده یا مرد سالاری که هنوز هم حاکم است در جامعه ما. و هنوز هم بیشترم گفتم که وقتی از کابل ما بیرون میریم در دیگه ولایات، هنوز هم خانواده ها و برادرای ما راضی به این نیستن که دخترای اونا یا خواهرای اونا از خانه براین به خاطر آموختن تعلیم و تربیه، در حالی که این خودش رسول مبارک بیان کرده و احادیث پیغمبر است، در قرآن آمده که تعلیم و تربیه بر زن و مرد مسلمان فرض است، باید به خاطرش بکوشن، کوشش کنن. حال از چالش های دیگر که در جامعه ما فرارو است، رسم و رواج ها و عنانات ناپسند که یکی از عوامل دیگه میشه، تمام اینا به خاطر زدودن یا از بین بردن همی چالش ها و همی مسائل، وزارت معارف، جمع مردم افغانستان، جوانان و فعالین اجتماعی از حوزه زنان، کسایی که در حوزه زنان فعالیت میکنن، فعالان حقوق زن هستن، و در ضمن روحانیون و متنفذین کشور، همگی دست به دست هم بتن کار صورت بگیره تا ای که از هان عامه در کل روشن شوه و بپذیرن، اجازه بتن برای دخترها تا ای که اونا برن به مکتب و بهره‌مند شون از سواد و تعلیم و تربیه.
بسیار زیاد تشکر. شنوندای عزیز، شما برنامه شکست سکوت را میشنوین. ما شماره تماس و برنامه را اعلام میکنم، شما میتونین که با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع برنامه از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما 0799 20 35 40، شماره دیگه از 0700 82 27 55. شمیره پختو هم اعلانوم کولی شي د دې شمیرو څخه په استفاده زموږ له میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0200 28 25 50. دا زموږ د خبرونې د اړیکې شمیرې دي. کولی شي موږ سره اړیکه ونیسي، اړیکه لرو او رڅوک دي او کوم څه اړیکه نیولې. بلې، سلام علیکم. اړیکه پرې شوه. لاوریدونکو سره خپل پوښتنه بل پوښتنه مطرح کوو. تاسو مخکې په دې اړه ویلي چې باید ظرفیتونه ایجاد شي، په ولایتونو کې باید ښځینه معلمانې په دنده وګمارل شي تر څو کورنۍ دې باور ته ورسیږي چې هغې دې اولادونو ته ښه تعلیم او زمینه برابر شوي او امکانات شته تر څو هغه دې خپل نجونې مکتب ته ولیږي. خو یوه ستونزه ده چې د پوهنې وزارت دا وایي چې په ولایتونو کې دا د تر ډیره د خزینه ښوونکو د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. موږ څونه کولی شو دغه باور کورنیو ته ورکړو چې دا دوی کله خپل نجونې مکتب ته لیږي نو دا په راتلونکي کې کیدای شي کې ښوونکي شي، دې تر څنګ چې کې ډاکټران او انجینران کېږي، کې ښوونکي هم شي، او دا یو ظرفیت ایجاد شي په ولایتونو کې تر څو موږ وکړو چې نجونو ته خزینه استادانې وګمارو، معلمانې وګمارو، او دې تر څنګ هغه په دې باور شي چې اوس په دې برخه کې موږ مستقل یو.
بله، او استاسو نظرم سعید از ما پاند معرف وزارت باید په شروع کې کچیری مثلا دا ستونزه نن سبا موږ ورسره د لاس او گریبان یو په ولایتونو کې خلک خپل نجونو ته اجازه نه ورکوي، یعنی کورنۍ چې غوی مکتب ته لاړ شي، ځکه چې هلته ښوونکي ډیری نارینه دي، نارینه طبقې څخه دي تر ښځینه طبقې څخه. نو دوی کولای شي چې له مرکز څخه خدمتي په شکل یو څه زینه خویندې چې حاضر دي چې لاړ شي په ولایتونو کې کار وکړي، دا هم یو لاره یا چاره شته چې په شروع کې داسې باید دوی شروع وکړي، بیا به په وړو وړو یعنی قرار قرار کورنۍ هم کولای شي چې اعتبار وکړي او په دې باندې ډاډه وشي چې هلته ښځینه ښوونکي په مکتب یا په ښوونځي کې حاضر دي، خپل نجونو ته اجازه ورکړي. بېشکه چې کله چې انجونی راشي زده کړې وکړي، تعلیم او تربیه یا ښوونځي پای ته ورسوي، نو له هغوی نه هم پراتلونکي کې ښه ډاکتران، انجینران، استادان، هر څه ورڅخه جوړېدای شي، بیرته کولی شي چې پراتلونکي کې خپل کلي، سیمې، محل یا ولایت ته خدمت وکړي نورو خویندو ښځو ته. او دا د یوه داسې سمدلاسه د فتنی تصمیم یا خبره نه ده چې باید وزارت معرف په یو ځل ور باندې تصمیم ونیسي یا دا مسله حل شي. په قرار قرار کېدای شي، خو باید ورته بودیجه اختصاص ورکړي. اوس ډیر موش داسې معلمان درو چې ډیر د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او گریبان دي، هغوی د دې د ته ارتیا لري چې کدا سي زمينه ورته مساعد شي چې هغه په خدمتي شکل لار شي بل ځای ته تدریس وکي شاګردانو لپاره د یو امتیاز په بدل کې نو هم د سي استادان برابر پیدا کیدای شي او هم د معرف هغه کوم استونزه چې همیشه دوی خلکو ته بیانوي یا میډیا ته وایي چې د سي استونزه دا او انجونی شاګردان ناراضي شونځي ته ځکه چې د دوی شون کې ناری نه دي دا به هم حل شي او پراتلونکو کې موږ د هغه د سیمه څخه یا د غولایت څخه ډیره شزینه شاګردان فارغونه ولرو او پراتلونکو کې هغه به خپل شون کې شي نور او تست کړو ورکینو دا کې دی چې دا یو د سه ډیره لسما پاند لوی دا غنه د چالش نه د حل لار ونه لري
یعنی شما میخواین بگوین که مشکلات نبود ظرفیت ها در ولایت را خانواده ها هم ایجاد کردن چون ما شما در 17 سال گذشته به قدر کافی در هر بخش ظرفیت ایجاد کردیم خصوصا اگر در مورد کابل صحبت کنیم در ولایت ما با مشکلات روبرو هستیم چند پیش رئیس جمهور یک فرمان را دادن که به اساس از فرمان 30% برای قاضی ها و سرانولای زن که اگر بخواین از کابل به ولایت برن وظیفه اجرا کنن 30% معاش امتیازی میتن یعنی این ظرفیت در ولایت ایجاد نشده مانیش شما خانواده ها میدان یعنی دید سنتی و دید سنتی که در خانواده ها حاکم است و بالا اجازه نمیتن با دخترانشون به مکتب برن خب این مشکلات را دوباره برمیگرده به خود خانواده ها چون وقت شما از خانواده میبینین که مریض را میارن به کابل اینا میگن که اینا ترجیح میتن نسبت به اینکه مریضشون پیش یک دکتر مرد برن بهتر است که یک دکتر خانم باشن خب این مشکلات را باید خانواده ها خودشون هم درک کنن و امید یک امتیاز بدانن که دخترانشون را به مکتب روان کنن تا آینده بتونن این دخترها دوباره باعث خدمت به خود همو ولایت شوند
با گذشت این سالان متمادی که کار در هر عرصه در عرصه معرف هم صورت گرفته ما فکر میکنم که فعلا ما آنچنان دید سنتی و یا تعصب عمیق نسبت به تعلیم و تربیه دخترها حتی در ولایات هم نداریم من شخصا خودم در اکثر ولایات افغانستان سفر داشتیم با خانواده ها دیدیم با دخترها و جوان و خانم ها نشست ها داشتیم دیدیم شنیدیم از پیششان که اونا بسیار مشتاق علاقمند تعلیم و تربیه و تدریس یا مختن و آموزش در مکاتب اشتراک کردن هستن و من فکر میکنم که در پهلوی ازی که خانواده ها هنوز هم مسئول هستن که به این امر بپردازن و دید خود تبدیل بکنن در این زمان اما تو که من پیشتر اشاره کردم وزارت معارف باید سخت بکوشه اول زمینه را برش مساعد بسازه در شروع وقتی که در مکاتبی که در ولایات است فعلا ما ازی که یک مملکت پسمانده بوده مو بسیار سالها در ولایات اصلا مکاتب وجود نداشت چقدر وقت دختر خانم‌ها و زن‌ها بسیار دور ماندن از دسترسی داشتن به تعلیم و تربیه خوب میشد که وزارت معارف همین نحوه شیوه را که ما گفتم در ولایات خانم‌ها را از مرکز کسایی که حاضر بودن در بدل یک مقدار امتیاز روان می‌کردن امتیازی خدمتی اونا کار می‌کردن تدریس می‌کردن البته برای مکاتب زنانه مکاتب دخترانه بعد آهسته آهسته وقتی که مردم منطقه مردم ولایات با همو دید سنتی وقتی می دیدن که اینجا استادای طبقه اوناس است و دخترای ما میرن در یک فضای امن و مسون دوباره از خود خواهرا درس می خوانن تعلیم می بینن فارغ میشن مسلماً بعد از فراغت اونا تعلیمات بعدی خدا می ادامه می دادن و خود از اونا صنف‌های بعدی را برنامه‌های بعدی را مکتب من حیث استاد خودشان رهبری می‌کردند پیش می‌بردند و تدریس زمینش فراهم برای شاگردای بعدی می‌ساختند و می‌سازند من فکر می‌کنم هنوزم راه وجود دارد هنوزم باید با امین احوه و شیوه‌های دیگه وزارت معارف کار بگیره تا این که از هر نحوه بتونه که زمینه را بیشتر باز بسازه به خاطر اشتراک یا سهم گرفتن بیشتر با مسئولیت خاطر شاگردان طبقه اوناس در مکاتب
ما با سخنگوی وزارت معارف در این مورد صحبت داشتیم اونا یک دلیل دیگر رو میارن اونا میگن وقت دخترها به یک صنف بالاتر میرسن میگن که یک مشکل دیگر ازدواج های پیش از وقت است که باز دوباره دخترها رو مجبور به ترک مکتب میسازن و خانواده هم اونا رو اجازه به این نمیتن این مشکل ازدواج پیش
پیش از وقت فکر نمی کنیم که جلوه همون با وجود آمدن ظرفیت ها را مانی از او شده، ظرفیت های ایجاد نمی شه و دخترها هم از حق تعلیم و تحصیل که محروم می شن در ولایت، چون سنت بیشتر دوجه حاکم از خانواده ها پیش از وقت یا به ازدواج های پیش از وقت تن میتن و دخترانشون رو مجبور میسازن به این کار.
بله مشکل جدی هست متاسفانه، نظر به رسم و رواج ها و عناناتی که در جامعه ما حکم فرما است، این هم یک مسئله چالشی است که نمیشه از او چشم پوشی کرد. اکثرا دختر خانم ها قربانی یعنی مشکل و چالش میشن ازدواج های پیش از وقت، باعث ممانعت یا ایجاد ممانعت به خاطر ادامه تعلیم و تربیه و تحصیل دخترها میشه. ولی من فکر میکنم که خوب میشه حتی در مرکز هم ما همینطور نداریم، اگر در ولایات و در مرکز در مکاتب باز صنف های به خاطر به شکل علیحدہ برای دختر خانمایی که اونا ازدواج میکنن و میخواین یا علاقه مندی می داشته باشن، طبعا علاقه مندی است، ولی اگر شرایط خوبتر برشان مساعد باشه در اون صورت خانواده هم مطمئن هستم قانع میشن، اجازه میتن حتی بعد از ازدواج هم برای دخترها که برن درس و تعلیم خود ادامه بتن از مکاتب فارغ شون. و ای باز هم برمیگرده برای ارگانهای دولتی در اصل و اول وزارت معارف و در کل دولت افغانستان که باید چه رقم میتونه توجه کنه. امروز قسمی که شما اعلان کردین که چقدر مکاتب هنوز هم به خاطر نبود امنیت و عرف و عنانات و بعض چالش های دیگه یا همون سنتی بودن جامعه ما بسته است، مخصوصا بروی دختر خانم ها، خب چرا تا کی بالاخره بسته باشه؟ چرا کار صورت نگرفته؟ باید ریسرچ می شد، پیدا می شد منابع عمده چالش هایی که باعث شده همون مکاتب بسته شده، در صورتی که در حد توان وزارت معارف باشه. امنیت یک موضوع است که کلن جداسته، ولی دیگه مسائل زوره باید وزارت معارف برش رسیدگی کنه. حتی من شاهد از این هستم که چی از طبقه ذکور و چی از طبقه اوناس در زیر خیمه ها هم بسیار با اشتیاق تمام میاین درس میخوانن، اصلا با بسیار دشواری ها بسیار نارسایی ها، جای مناسب نیست، وسایل تعلیم و تربیه و تدریس درست نیست، تخته درست نیست، کتاب و قرطاسی درست در اختیار شاگردان نیست. ولی باز هم در ولایات هم اشاره میکنم که هنوز هم خانواده ها و شاگردان با اشتیاق تمام پشت تعلیم میگردن، چرا پس وزارت معارف توجه نمیکنه که نصاب بسیار خوب تعلیم و تربیه را در یک فضای بسیار امن و مسون و آرامش خاطر برای شاگرد و محله ایجاد کنه تا ای که سطح و سویه تعلیم و تربیه و نصاب تعلیمی ما در سطح مکاتب در تمام شهرهای افغانستان باید بالا بره و ما داشته باشیم بسیار شاگردای خوب و با سواد کافی را همیشه سالانه فارغ بدیم.
تشکر. در مورد خب تی شب روز موضوع مذاکرات صلح هم جریان داره، چه فکر میکنین بعض از دختران در کنار خانمایی که کار میکنن دختران تشویش را دارن که اگر دوباره وضعیت قبلی برگرده و اینا از مشکلات از موانع در برابر اینا ایجاد شده در برابر ادامه تعلیم و تحصیلشون، این نگرانی ها چقدر جدی است؟
من فکر میکنم برای دختر خانمایی که زحمت کشیدن، مبارزه کردن، خانمایی که در طول نمی 17 سال دستاوردهایی که در این راستا خانما داشتن در عرصه احیای حقوق زنان از هر لحاظ برای زنان، این کلن یک نگرانی خاص را برای تمام خواهرای مبارز ما یا در کل زنای افغانستان به واقعیت خلق کرده. این شب و روزها به خاطر بحث ها و مذاکرات صلح که مبادا تمامی دستاوردهای 17 ساله‌ای که در راستای کار برای زنان صورت گرفته یا ما داشتیم قربانی گفتگوها و پروگرام های صلح شود. ولی در هر حال امیدوار هستیم. ما باز هم به عنوان یکی از دختر خانمایی که از دیر به این طرف در حوزه زنا فعالیت ها داشتیم، کار کردیم و کتله عظیمی از زنا را ما با خود در بخش های مختلف داشتیم و تشویق کردیم به طرف آموختن تعلیم و تربیه و خودکفاسازی و سهم داشتن در برنامه های مختلف و در کل موجودیت زنها در اجتماع. ما امیدوار هستم که بزرگای دخیل در بین مذاکرات صلح این موضوع را باید اشد توجه داشته باشند. جامعه جهانی، نهادهای دولتی و غیر دولتی همگی تا ای که ما بادا همین نگرانی هایی را که زنای افغانستان دارن خدای ناخواسته ای به واقعیت تبدیل شوه و قربانی شوه تمام دستاوردهای چند ساله زنا در برابر گفتگوهای صلح.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه.
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه این هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
شیبه به شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی رادیو واوري.